السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تیرو څو لسیزو جګړو له کبله د رامنځته شویو ویجاړیو په رغولو کې مرسته وکړي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ستانکزي پرون یکشنبه په یوه غونډه کې له ملګرو ملتو او نړیوالو موسسو غوښتي چې له افغانانو سره په اقتصادي وده، تخنیکي برخه او کرنې سکتور کې مرستې وکړي. هغه په ځانګړې توګه هغه هیوادونه مخاطب کړل چې په وینا یې تیرو کلونو کې د افغانستان په جګړو کې ښکیل وو او په وینا یې د افغانستان بیا رغونه د همدغو هیوادونو اخلاقي مسؤلیت دی. د هغه اشاره په غیر مستقیم ډول د ناټو غړو هیوادونو ته وه چې افغانستان کې شل کاله پوځي حضور درلود او هلته د جګړې پر مهال خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو وروسته له نړۍ د مرستو او د غراز رسمیت پیژندنې ورته ډېرې غوښتنې کړي، خو په ظاهره د حکومتولۍ د بڼې او یو شمېر سختو تګلارو له کبله تر اوسه هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو په فاریاب او تخار کې 15 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې په دوه جلا بیانونو کې یکشنبه خبر ورکړی چې د فاریاب په پښتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې یو ښځه او یو سړی له کور د تښتې او هغه ته چې دوی نامشروع اړیکې بللي نه دیرس دورې وهل شوي او له یو تر دوه کلونو حبس باندې محکوم شوي. همدارنګه د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې هم دوه کسان د طالبانو د سترې محکمې د بیان پر اساس د غلا او لواطت په تور 9 دورې وهل شوي دي. طالبانو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو له غوښتنو سره سره چې دا سزاګانې دي بندې شي، د بدني سزاګانو عملي کېدو ته په عام محضر کې دوام ورکړی دی. د بشري حقونو فعالان طالبان تورنوي چې اکثره بندیان عدالت ته له لاسرسي پرته په سزا رسوي. تېر اونۍ طالبانو په پکتیا کې یو کس اعدام هم کړ چې دوی ورته د قصاص حکم نوم ورکړ. سعودي عربستان په 2024 کال کې د دریو افغانانو په شمول څه باندې 100 بهرنیان په بهرني بندیان اعدام کړي دي. دا خبره د فرانسې خبري اژانس او ځینو نورو د سعودي عربستان د بشري حقونو مدافع سازمانونو راپور کړی ده. د سعودي دولتي اژانس معمولا د دغو اعدامونو په اړه اعلامیه خپرې کړي چې وروستۍ یوه یې د شنبې په ورځ په نجران سیمه کې د یوه یمني تبعه د اعدام و چې عربستان ته د مخدره موادو د قاچاق په جرم په اعدام محکوم و. د فرانسې خبري اژانس په راپور کې راغلي چې په اعدام شوو بهرنیو بندیانو کې ډېر کسان د پاکستان دي چې شمېر یې 21 ته رسیږي. ورپسې د اعدام شوو بندیانو په ترتیب کې د یمن، سوریې، نایجیریا، مصر، اردن، ایتوپیا، سودان، هند او افغانستان وګړي شامل دي. د سعودي عربستان لخوا د دریو افغانانو د اعدام په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه پریاس کې د افغانستان سفارت په دې رابطه څه تبصره کړي. په برلین کې د بشري حقونو میش سازمان سعودي اروپایي بنسټ د اعدامونو دا شمیر د اندېښنې وړ او د ریکارډ په کچه بللی دی. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د امو دریا په نفتي حوزه کې د 300 نورو استخراجي څاګانو د کیندلو چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجنس خبر ورکړی چې دا څاګانې د افغانستان او چین د یو ګډ شرکت اف چین لخوا کیندل کیږي او یو کال وروسته به بشپړ شي. د اف چین شرکت ویان امرالدین علیزی ویلي چې دا څاګانې په قشقري بلاک، د سرپل اق دریا او د جوزجان په زمرد سای سیمو کې موقعیت لري. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت څو وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 50 میلیون ډالر په لګښت په امو دریا حوزه کې د 300 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کال 500 میلیون ډالر عاید ولري. او د جی شل هیوادونو سره مشري زده برازیل پر یو دی جنیرو کې ترسره کیږي. د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جمع اروپایي ټولنې مشران به د سر مشرزه کې تر ډیره د پایدار پرمختګ، انرژي او د لوګي په وړاندې د نړیوال اتحاد پر رامنځته کولو متمرکز وي. خو د سر مشرزه تر پیل مخکې د چاپیریال ساتنې فعالانو په برازیل کې اعتراضي غونډې هم کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره خپل مرستې پر روان کال کې 1.5 میلیارد ډالرو ته رسولي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سر مشرزه ته تر رسیدو مخکې د یک شنبه په ورځ د امازوناس ښار ته ولاړ، چېرته چې د نړۍ تر ټولو لوی ځنګل امازون پکې پروت دی. بایدن به نن دوشنبه ریو دی جنیرو ته روان شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د اوبو د مدیریت او طبیعي پیښو د مخنیوي په پار د کیندل شویو خندقونو شمیر له 8 میلیونه اوښتی. چاپیریال پوهان وایي
طبیعي پیښو مخنیوی یوازې په دغو خندقونو نشي ترسره کېدی، د هغو دپاره د اوبو د مدیریت نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده.
همدې طبیعي پیښو او بیکارۍ بیا د ژمي په درشل کې د بېوزلو کسانو اندېښنې ډېرې کړې.
دوی خوندې په کور کښې واړه اهتمام را خواړي د کور کریا ده تې پتنګ کړي برقونه را باندې کټ کړي دي ولا د احاد شاریانو لیونۍ شوي کور کښې مې څشي خرڅه ناسته.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغو کسانو سره حساب کوي چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو په بهیر کې ښکیل وو. سلګونه کسانو په جرمني کې د روسیې سفارت مخې ته لاریون وکړ او د اوکراین د جګړې په ګډون یې د ولادیمیر پوتین یو شمېر تګلارې وغندلې. نور راپورونه هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لای اوریدونکو ک د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځې خبرونه هم درته لرو چې د تیرې وی اونۍ پیښو ته له مختلفو زاویو پکې کتنه شوې. اوس هم راځو د خبری برخې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي چې د نړیوال بانک په مرسته یې په کندوز کې 3000 خندقونه ایستلي دي. د دې خندقونو د کیندلو هدف د باراني اوبو زیرمه، د سیلونو مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو تقویتیات شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې ټول افغانستان کې څه باندې 8.3 میلیونه داسې خندقونه ایستلي. دا چې چاپیریال پوهان په دې اړه څه وایي تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان او د اوبو د مدیریت متخصصین د سیلونو د اوبو د مخنیوي او د بارانونو د اوبو د زیرمې لپاره د خندقونو یا خاصو ویالو کیندل مهم بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د سیلونو د مخنیوي، د ځمکې لاندې اوبو د تقویت او په غرونو کې د خاورې د حفاظت لپاره د خندقونو کیندل یوه اساسي حل لاره بللې. د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپل بیان کې ویلي چې تازه یې د کندوز په اقتاش او علي اباد ولسوالیو کې 3000 خندقونه ایستلي. دا پروژه د نړیوال بانک په مرسته تطبیق شوې چې اکثر پکې د سیمې خلکو برخه اخیستې. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې سږ کال وړاندې هم خبر ورکړې وه چې په افغانستان کې 8.3 میلیونه خندقونه په بېلابېلو سیمو کې ایستلي سو د سیلونو د ورانیو په مخنیوي کې ګټور تمام شي. د اوبو د مدیریت او د اقلیمي چارو متخصصان بیا وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له لویو زیانګالو هیوادونو دی چې اړتیا ده تر دې زیات د سیلونو د مخنیوي او د اوبو د زیرمې پروژې پکې تطبیق شي. د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر عاصم مایار ازادي راډیو ته وویل
د دومره خندقونو کل البته یو ښه خبر دی، خاصتا په هغو سیمو کې چې د خندقونه پکې ښکل شوي. خو که موږ د اقلیمي بدلون اغیزو ته وګورو چې هغه تقریبا د افغانستان ټولې سیمې اغیزمنوي، نو دغومره خندقونه نشي کولای د افغانستان ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راولي. له همدې کپله د کافی ندی. دوهم علت یې دا دی چې د طبیعي پیښو مخنیوی یوازې په دغو خندقونو نشي ترسره کېدی، د هغو دپاره د اوبو د مدیریت نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده تر څو په اغیزمنه توګه اوبه وساتل شي او د طبیعي پیښو لکه سیلابونو مخنیوی وشي.
غیر معمولي او بې وخته بارانونه سږ کال د دې لامل شول چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سیلونه راووزي او د لکونو کسانو ژوند متاثره کړي. په افغانستان کې غیر معمولي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون له پایلو سره تړلي بلل کېږي. افغانستان د اقلیمي بدلونو له لسو لویو زیانګالو هیوادونو دی. د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې په هدف نړیوال کانفرانس د ملګرو ملتونو لخوا د آذربایجان په باکو کې روان دی. سربیره په دې چې دا کانفرانس هیوادونه هڅوي څو د ګلخانهي ګازونو د تولید کچه کمه کړي، له مخ پر وده هیوادونو سره د اقلیمي بدلونو د اغیزو د مبارزې په برخه کې په مالي مرستو هم غور کوي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره یو پلاوی له افغانستانه هم دغه کانفرانس کې حضور لري. سکال د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ورانوونکي سیلابونه راووتل او د ځمکو، هستوګنو ودانیو او باغونو په تخریب سربېره سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د روان کال په اپریل، می او جولای کې دا مرګونی او رانګر سیلونه راووتل. د ملګرو ملتونو د مرستندویو او ژغورونکو ټیمونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 200 کسان په دغو درېو میاشتو کې په افغانستان کې سیلونو مړ کړي او څه باندې 2000 نورې ټپیان کړي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د بغلان خلکو ته اوښتې ده.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د خوړو اداره وایي چې دوی په افغانستان کې د خندکونو کیندلو ته دوام ورکړی تر څو د دوی پټکو له وچکالۍ سره مبارزه وشي او د سیلونو په ګډون د یو شمېر طبیعي پیښو مخه ونیول شي. همدې وچکالۍ او طبیعي پیښو او دغه راز بیکارۍ په افغانستان کې بیا د بېوزله کسانو ژوند تریخ کړی دی. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، دغه بېوزلې کورنۍ د لاسنیوي غوښتنه کوي. زموږ همکار په کابل کې له یوې داسې مېرمنې سره خبرې کړي چې د یوې څوارلس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده.
شپېته کلنه زربی بی وایي د ژوند ناخوالو داسې په مخه کړې چې له دې ګردابه د وتلو هېڅ لار نه ده ورمعلوم. دا چې د کابل په ختیځ سیمه پل چرخي کې اوسېږي، خپل هم کونډه ده او د دوه نورو کونډو په ګډون چې یوه یې بند او بله یې د زوی مېرمن ده، د یوې څوارلس کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده. زربیبی وایي په ځمکه د سر سویرې نه لري او په اسمان ستوري، او په دومره لوی شمېر د کورنۍ غړي د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. وایي نارینه اولاد ترې الله واخیستو او اوس ورته د هغه کونډ او ماشومان هم ورپاتې دي. زربیبی چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي دا وایي په خپل کلی کې د استوګنی هیڅ ځای نه لري. دا وایي د ژمي په راتګ چې هیڅ ډول تیاری نه ورته لري، حیرانه ده چې څه به کوي. له یوې خوا د ماشومانو ناروغي او له بله خوا په کور کې د سون توکو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د ژمي په موسم کې به یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. زربیبی وایي د مرستې د ترلاسه کولو لپاره یې د بیلابیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي، خو تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرانس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي، نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي وو چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارده او 490 میلیون افغانۍ پر یتیمانو، معلولینو او کونډو ویشلی، خو د زربیبی په شان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د واک د لیک ټیم احتمالي محکمو ته له افغانستانه د امریکا د وتلو په بهیر کې د ښکېلو امریکایي لوړپوړو پوځیانو او چارواکو د نومونو د لیست په ترتیبولو کار پیل کړی. ان بی سی نیوز تازه د ټرمپ د ادارې د دغو سرچینو په حواله چې د دغه پلان په برابرولو کې ښکېل دي دا خبره هم کړې چې ممکن دوی په دې برخه کې یو کمیسون هم جوړ کړي چې پلټنې وکړي. خو دا چې شنونکي په دې اړه څه وایي تفصیل به له فیروزی عزیزی نه واورو.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د واک لیک ټیم احتمالي محاکمو ته د هغو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو او پوځیانو د لیستونو ترتیبولو خبره کړې چې په خبره یې له افغانستانه په غیر مسؤلانه وتلو کې په مستقیمه توګه ښکېل و. امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 12مه د ټرمپ د واک د لیک د ځینو هغو سرچینو په حواله چې په ټکو یې د دغه پلان په عملي کولو کې ښکېل دي راپور ورکړی چې دوی د هغو امریکایي پوځیانو لیستونه برابر او محاکمو تسپاری چې په 2021 کال کې د اگست په 15مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر او په دیلار کې په ګډوډیو کې په مستقیمه توګه لاس درلود. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې د ټرمپ د واک لیک ټیم دغو سرچینو دا هم ویلي چې دوی د دې پلان په پلي کولو کې خورا جدي او په دې لټه کې دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ټول بهیر د معلوماتو راټولولو او د غوښکلو چارواکو او پوځیانو د کړنو په اړه د پلټنو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. سرچینو ویلي چې د دې پلان د پلي کولو د هڅو په رهبرۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې لپاره د امریکا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال میټ فیلن هم مرسته کوي. خو دوه ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې ویاندې سبرینا سنگ رسنیو ته وویل چې لا عملا په دې اړه له پینټاګون سره څه نه دي شریک سوي او نه کوم تحقیق سوی دی. دا راپورونه وروسته له هغې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوومبر په لومړۍ نیټه د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې په یو وینا کې اعلان وکړ چې د ده د بریا په صورت کې د لوړۍ په ورځ له غرمې مخکې باید د ده پر میز د ټولو هغو امریکایي جنرالانو استعفاوې ورسېدلې وي چې په خبره یې له افغانستانه د ناورین زیږوونکي وتلو په بهیر کې ښکېل و. تر دې وړاندې هم ډېرو امریکایي چارواکو چې ډیری د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي دي او ځینو سیاستوالو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو په ترڅ کې د ګډوډیو کابل هوایي ډګر کې د دیارلس امریکایي سرتیرو د وزل کېدو او د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط له امله د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایډن او د هغه اداره پړبللې دي. خو بایډن تل له خپلې دې پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې امریکا ته د ضرر رسوونکو پر د اقدام لپاره اړتیا نسته چې خپل اسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. بایډن وړاندې په خپلو ویناوو کې ویلي چې دوی په یو بېساري اقدام کې تر یو سلو شل زره ډیر افغانان چې تیر شل کاله یې د امریکا سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې وه دغه هیواد ته ورانتقال کړي دي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو ماتې سوي نوماندې کاملا هیریس چې د بایډن مرستیاله هم ده له خپل سیال ډونالډ ټرمپ سره په یوه مناظره کې د بایډن له دې پرېکړې دفاع کړې وه او ویلي دي چې دا له بایډن سره په دې پرېکړه کې همغږي وه. خو برعکس یې ټرمپ له دې عمله وننګاوه چې له طالبانو سره یې د دوحې تړون لاسلیک کړی دی. د امریکا د استازو جرګې پخواني غړي سیاستوال او د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي پیټر میجر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټرمپ دا اقدام مهم بولي او وایي چې باید دا پلان زر تر زره عملي سي. ښاغلی میجر د یکشنبې په ورځ وویل
د ټرمپ اداره باید بشپړه کره او عادلانه پلټنه وکړي چې څنګه په 2021 کال کې په افغانستان کې د وتلو چارې داسې له ناورینه ډکې شوې. حقیقت دا دی چې مسؤلیت ولسمشر بایډن او د هغه سپینې ماڼۍ ته راجع کیږي چې له افغانستانه یې په چټکه د وتلو امر وکړ. دا راز د بهرنیو چارو وزارت ته مسؤلیت متوجه دی چې د سقوط په مهال یې د غیر جنګي تخلیه چارې په غاړه لرلې.
خو د نړیوالو چارو افغان پوهان له دې ډلې انتظار خادم بیا وایي
ټرمپ او د ټرمپ ټیم لار شي او د جنوبي اسیا په اړه باید خپل ستراتیژي وړاندې کړي. لا وروسته د هغه محتوا په بنیاد باندې به سره ویل شي چې پر افغانستان او سیمه یې تاثیرات څه دي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د قطر د سولې هوکړې لیک مهمه برخه وه چې د 2020 کال د فبروري په 9مه د ډونالډ ټرمپ د لومړۍ دورې ولسمشرۍ پر مهال او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د حکومت د سیاستونو پر ضد په سلګونو فعالان پروند د جرمني په پلازمینه برلین کې غونډ شول او دوی د روسي د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
برلین د یک شنبه پر د شاوخوا زرو روسی فعالانو او معترضانو د مظاهره شاهد چې پکې د پوتین څولو یو منتقدونو هم حضور درلود. د لاریون ګډونوالو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او په اوکراین کې د هغه جګړه وغندل او په روسیې کې د دیموکراسۍ د ټینګښت غوښتنه وکړه. یولیا ناوالنیا، الیا یاشین او ولادیمیر کارامورزا د لاریونو اصلي تنظیمونکي وو. د یولیا ناوالنیا میړه الکسی ناوالنی د پوتین یو مهم منتقد و چې روان کال په فبروري کې د روسیې په یو زندان کې مړ شو. الیا او کارامورزا هم سګ اوړی د لوړ پوړو بندیانو په تبادله کې د روسیې له توقیف څخه خوشی شول. ځینو مظاهره چانو د روسیې او اوکراین بیرغونه او هم د روسیې د مخالفو ډلو لخوا کاریدونکي بیرغ چې سپین نیلي او سپینچکی رنګ لري په لاسونو کې ګرځاوه. لاریونوالو د پوتین پرته روسیه پوتین نه جګړه نه او پوتین قاتل د شعارونه ورکول. مظاهره چانو له اوکراین څخه د روسیې ځواکونو د سمدستي وتلو د جنګي مجرم په توګه د ولادیمیر پوتین د محاکمې او په روسیه کې د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. مظاهری د تنظیمون کو په وینا لاریون د پوتسټیمر پلاتس څخه پیل شو او د برانډنبرګ دروازې او چارلی پوستې څخه تر وختو وروسته د روسیې سفارت مخ ته پای ته ورسید. یاشین په یو بیان کې وویل موږ دلته په برلین کې د ازادۍ څخه کار اخلو ترڅو نړۍ ته وښیو چې یو سوله ییزه ازاده او متمدنه روسیه موجوده ده. دا لاریون چې د کرملین درې عمده مخالفو څیرو پکې ګډون کړی و په داسې حال کې کیږي چې د روسیې مخالف ډلې تر اوسه د کرملین پر ضد د یوې متحدې جبهې په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د پوتین د سیاسي مخالف فینوله اعتراضونو سره سره په اوکراین د روسیې بریدونه دوام لري. روسیې د یک شمې پرسه په دریو میاشتو کې د خپل هوایي بریدونو تر ټولو لوی څپه پایل کړه. اوکراینی چارواکو ویلي په دې بریدونو کې یو سره شل راکټونه او توغندي او سل درونه کارول شوې دي. د چارواکو په وینا د دغو راکټونو او درونو لوی برخه په هوا کې لمنځه وړل شوې. تر اوسه په دغو بریدونو کې د وو کسانو د وژل کېدو او د بریښنا د یو شمېر بنسټونو د ویجاړېدو خبر ورکړل شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز به واوري چې په کونړ کې خلک وایي چې د ژمي په درشل کې د لرګي ستونزې لري، خو سو راځو د ته چې یو شمیر افغان نابیناین وایي چې باید له دوی څخه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د کانکور ځانګړي ازموینې واخیستل شي. دا چې څنګه تفصیل به له حدیث پردې سواو.
یو شمیر افغان نابینایان وایي چې د درسي موادو او مسلکي استادانو د نشټوالي لکبل په هنتونونو ته د ورتګ لازموینې پاتې دي. دوی پرون شنبه د نومبر 14 د بلخ ولایت په مزار شریف خار کې د محصل د نړیوال ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د امکاناتو د نشټوالي لکبل اړ دي چې د نابینایانو په اختصاصي کانکور کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ شي. د نابیناو د حقونو د خوندیتوب یو فعال سید محمد یزدان پرست په دغه ناسته کې وویل چې باید له نابیناو او ناشناوایانو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کانکور آزموینې واخیستل شي.
در آزمون ولایتی ورود
بدن تو پانتون لپاره د استادانو په ولایتي آزموینه کې باید هغه استادان هم ګډون وکړي چې په بریل خط یعنی د نابینا او ځانګړي لیکتود او د نابینا او په ځانګړي اشاروي ژبه بلد وي. څو موږ د نابینا او نشنوایانو فارغ شوي محصلین هم ولرو. کله چې یو نابینا او نشنوا دوه لس کاله د ښوونځي زده کړې پای ته رسوي، د ځانګړو استادانو د نشتوالي له کبله د کانکور په آزموینه کې ګډون نشي کولای.
د کابل خار اوسیدونکو جمشید چې سترګې د ماین چاودنې له یوې پیښې وروسته وسلید نه لري، ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د زده کړو او کار برخو ته هیڅ پام نه دی کړی.
از زمانی که گروه فعلی یاد
له هغه رئیس چې اوسنی حکومت واخت رسیدلې، له بعد مرغ دوی معلولیت لرونکو کسانو په ځانګړې توګه نابینا و سره هیڅ ډول مرسته نه دی کړی. دوی باید د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
باید اشتراک داشته باشند در امتحان کانکور.
په بلخ کې د نابینا او لوري د اختصاصي کانکور د ازموینې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر نابینا افغان جونی د ښوونځیو او پانتونونو د خلاصېدو غوښتنه کوي. د کابل خار اوسیدونکي جینا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن ته محصل نړیوال ورځ ده. کله چې په دې اړه پوه شوم نو لسترګې مې وښکې راغلي، ځکه موږ نسو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړو او د ښوونځیو او پوهنتون دروازې راباندې تړلې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کانکور ازموینو ملي ادارې د کانکور ازموینې لپاره د ګډونوالو لومړیکنه پیل کړې او دغه لړۍ به د جدید میاشتې تر 1.5 نیټې دوام وکړي. د نابیناو د معلوماتو له مخې یاده اداره هر کال د لوړو زده کړو د دوام لپاره له نابیناو کسانو د اختصاصي کانکور ازموینې اخلي. د طالبانو حکومت د کانکور ازموینو ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنرۍ د روان کال د جولای په میاشت کې د یو راپور له مخې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې 400,000 نابینایان شته او 1.5 میلیونه کسان د سترګو د لید له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
د کونړ په مرکز اسد آباد او نورو اوارو سیمو کې اوسیدونکي وایي چې د ژمي را رسیدو سره د سون توکو په ځانګړي ډول د لرګیو بیې مخ په لوړېدو دي او دوی د رانیولو وس نه لري. روحلان وری او د موضوع تفصیل.
د اسد آباد اوسیدونکي ګل محمد ازادي راډیو ته وویل هر ورځ له غرنیو سیمو په لرګیو بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي، چې دې کار په کونړ کې د سون لرګیو بیې لوړې کړې او خستلې د دوی له بسه وتلې دي.
په نورو وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل، خو په دې وروستیو کې موږ ګورو دغه ډک ډک موټران چې دي ایسته وزي. غریب خلک یو، پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورونو ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمته کېږي، د زوی زیالته نور لرګي وایي د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وایي پخوا به یې 50 کیلوی من لرګي په 225 افغانۍ واخستل، خو اوس یې بیا تر 300 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې پخوا شې ده ما په خپل شې ده سوخت لرګي په اخستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت شې ده 200-300 افغانۍ ته من رسېدلې دي. ظاهر ورکې کې چې موږ ځړه لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو پټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کوي.
کونړیان وایي که څه هم چې په ولایت کې د پخوا په پرتله تر ډېره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څېړې ونې پریمانه وهل کېږي او کومو ځایونو ته چې پخوا همدې ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوي دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي، نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي، تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي. نو حکومت او ولس ته پکار دي چې د ځنګلونو وهلو مخنیوی وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوي هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندې کې اوسېږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونه ول کېږي، دا شنې ساحې ول کېږي. دا کنه د هغه ساحې لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډېر سخت تاثیر کوي. او سیړو ونې د موټر کې وینه مډه کې وشنې، د دې پښتنه کوم چې ظالمانو دا ولې هغه بوټه چې زما ښکلا خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آب و هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټونه باید استفاده ونه شي، نه ځنګل ته متوجه وي، نه د کور کلي په خوا شا کې
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوې او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوي ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نورو ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسیدونکي د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سون توکي له کومه کوي.
وسم ستاسو پیغامونه اورو.
نوم مصطفی ده، د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامی څنګه محصول یم. سره له دې چې نیمه ورځ درسونو کې بوخت یم، نیمه ورځ په دکان کې کار کوم. البته زموږ کار د ښیښو کېنول، پرې کول دی او نصبول دی چې په هره کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ را کوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده، نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یم، د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیې برخه کې محصل یم. البته اوس زه هم درسم وایم، زم بعد د درس نه بیکار وخت کې هلته کار کوم. زه ساختماني کارونه کوم، خپل پلار سره لګیا یم. اوس د کاروم دومره نشته، خو لږ دي، خو مصروف یم، هم درس وایم هم ساختماني کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم. زما نوم رحمت الله دی او د اقتصاد درشته پنځه محصل یم او زه یو دکان لرم. په دکان کې مصروف یم او تر څنګ درس هم وایم. په دې شرایطو کې چې اقتصاد هم لږ کښته دی او چې کار کوي او درس هم وایي دا دواړه ډېر سخت دي او درس ډېر لږ رسېدلی شو.